السلام علیکم د څلور بجو د خبرونې تشریح راغلاست نن جمعه ده د سلواغي د 22 د فبراير میاشتې 11مه پیل په لندو خبرونو کوو افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي یو سرچینې ازادي رادیو ته د دې لویدیز خبريال نادرک کېدل تایید کړی دي په فراولت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلې چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تشتول په تړاو یې درې تنه نیولې دي ډاکټر پیرزاده تیر اونۍ د کابل په شیرشاه مینه یا کارته چهار کې یرغمل سو د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي د بادغیس مرکز قلعه نو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي د بادغیس د والي ویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د کابل امنیه قمانداني وایي کابل کې د یوې کارخانې د مسؤول د وژنې په اړه څېړنې کوي د قمانداني نن په یو لنډ بیان کې ویلي پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسله ول ورغلي او د دې کارخانې مسؤول یې په ډزو وژلی دی د پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات دی نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي او د روسیې په لرې ختیځ کاموچاتکا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي د دې سیمې د استراري چارو وزارت نن ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې دغه وزارت ویلي د الوتکې د نسکورېدو له کبله د لګېدلي اور د مړه کولو لپاره اور وژونکو او ژغورندویو ډلو د څو ساعتونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کای له افغانستان خپل ځواکونه نه وایي استلی اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای
د وټول لپاره خو وخت نه و حکومت نه وایي وتلې موږ اړو چې ډېر نو ستیر موږ یې ته ورسانه کړوي
په سیویس کې له نړیوالو مؤسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې ځینې موافقه سوي دي
په دې اعلان کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي
د ایران څخه نیمروز ته ستنه کړی سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي په غزني کې یو ور بیا د پوهنتون یو استاد او د غزني پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل سوی په خوست پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه سوي چې له خلکو سره ښه چلند وکړي
امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو په افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي یوې سرچینې ازادي رادیو ته د دې غربي خبريال نادرک کېدل تایید کړل ازادي رادیو دا مهال د دې خبريال د خوندیتوب په خاطر د نوموړي د نوم له اخیستو ډډه کوي ځینې افغان خبريالان چې ادعا کوي په دې اړه معلومات لري وایي چې دا خبريال له څو نورو بهرنیو وګړو سره یو ځای کابل کې نادرک سوی دی تر اوسه پوری طالبانو د دې لویدیز خبريال او ورسره د نورو بهرنیو وګړو د نادرک کېدو یا تشتول کېدو په اړه څه نه دی ویلي د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ور بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته یې کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته یې دوام ورکولی نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه راډوي چې لامل یې پرنیو کې دي چې له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی بایدن تازه تیر شپه نو وخت ته ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ
د وټول لپاره خو وخت نو حکومت نو وای وته موږ اړو چې ډیر نور سرتیری مو بیرته ورسانه کړوي دا یوازې 2004 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو موږ بیرته دې وګدي چې بیرته راستان شو
بایدن روسته له هغه د څرګندونې وکړې چې د تیرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ او رسپانې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې لافغان افغانستان نه د خپل توکونو پر چټک استلو نیوکې کړې دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې سوي دي چې د ځواکونو د استلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپله د جګړې ګټل بولي. واشنگتن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایډن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابیګیټ په نوم دروازه کې د چاودنې په اړه جزئیاتو ته اشاره شوی. دا څوم ځل دی چې بایډن او د ادارې مسؤلین له افغانستانه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي، خو د یو شمېر افغانانو په ګډون د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2020 کال په نیمایي کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور دوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایډن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي کې داسې نه وای کړی اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. د افغانستان له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر دا نه مني چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو سره یې کومه تېروتنه کړې وي. ستاسو نظر څه دی؟
په دې شکل چې امریکایان د افغانستان نه ووتل دا د امریکایانو لپاره د شرم خبره ده. ټولې نړۍ ولیدل چې د دوی قوتونه د دوی الوتکو په څه ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وویستل. دوی کولی شوه چې د دوحې د تړون په لابلا کې په ډېر ورو په ډېر اسانه په ډېر ښه شکل د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي. دوی په ډېر منډه ډېر په عجله او ډېر په بد حالت کې خپل قوتونه وویستل. دا چې جو بایدن دا خبره نه مني دا د ده کار دی، مګر په دې شکل باید دوی قوتونه د افغانستان څخه وتلی نه وي.
ځینې نورو رسنیو او په امریکا کې ځینو څېړنیزو بنسټونو له افغانستانه ناببره د ځواکونو پر ایستلو انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی چې بالاخره امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتل دا پروسه باید څه ډول وای؟
نړیوال په حق دی چې په د امریکا په متحده ایالاتو یا په بهرنیو هیوادونو باندې انتقاد کوي چې د افغانستان څخه خپل قوتونه په ناببره توګه وویستل. دوی باید د یو منظم پلان له مخې خپل قوتونه وویستلی وي. دوی د افغانستان حالاتو ته سمه ونه کتل او خپلو قوتونو په ویستلو باندې پیل وکړ. دوی خو تړون کړی وو د طالبانو سره په دوحه کې. دې ته اړتیا نه وه چې دوی په ډېر عجله او په ډېر منډو باندې او په ډېر ډار کې او په ډېر ویره کې دوی خپل قوتونه د افغانستان څخه ویستل. نړیوال حق لري چې په دوی باندې انتقاد وکړي. ټوله نړۍ شل کاله دلته مصروفه وساتله او بیا یې په خپل سر باندې بېدن د دې نه چې وضع تحلیل کړي خپل قوتونه یې د افغانستان څخه وویستل.
اوس یو راپور دا دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی چې پخوا 2200 او اوس تازه راپور وایي چې د دوی شمیر 4000 ته نږدې شوی دی. دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده ستاسو په نظر؟
نو د داعش په رابطه زه ویلی شم چې داعش په افغانستان کې خو ډېر ټکول شوی دی او د افغانستان خلک دې ته اړتیا نه لري او حاضر نه دي چې داعش سره همکاري وکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو پروپاګند دی او فکر کوم چې په دې باندې په طالبانو باندې غواړي چې یو فشار وچی چې هغه د داعش دی او القاعده ده. زه فکر نه کوم چې په طالبانو په وجود کې طالبانو په حضور کې داعش په افغانستان کې پرمختګ وکړي او یا قوي شي او یا غښتلی شي. د داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی. موږ ولیدل چې په ننګرهار کې څو ځل د داعش دوه درې ډلې تسلیم شوې طالبانو ته. اوس په افغانستان کې داسې ځای نشته دی چې داعش هلته پټ شي یا القاعده هلته پټ شي. زما په عقیده باندې اوس په افغانستان کې که چیرې نړیواله ټولنه اقتصادي مرستې وکړي د افغانستان سره په افغانستان کې حالات ښه شوي دي. داعش لپاره کوم ځای نشته دی. داعش نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ونیسي. او بیا دویمه خبره د داعش په رابطه دا ده چې داعش ځای په پاکستان کې دی، د القاعدې ځای په پاکستان کې دی. دوی کولی شي چې هلته په پاکستان کې داعش وټکوي، له منځه یې ویسي. افغانستان ته د داعش راتګ هیڅ لاره نشته. د کومې لارې افغانستان ته راځي؟ یوازې پاکستان دی او پاکستان چې اجازه ورنه کړي داعش افغانستان ته راتللی نشي.
د افغانستان متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پر تازه څرګندونو خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پراو ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولې دي. دې سرچینې چې له رسنیو سره د اجازې نه درلودو له کبله نه غوښتل نوم یې یاد سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې ځواکونو دغه درې تنه تېره شپه په پراشار کې نیولې دي. ډاکټر پیرزاده تېره اونۍ د کابل په شیرشاه مینه کې یرغمل کړی. سود نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د جنیوا کال په نوم په سویس کې له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې یو موافقه شوې ده. له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي خبرې چې د دوشنبه پر ورځ په سویس کې پیل شوې نن پای ته رسیږي. دا هم په اړه تفصیل
جنیوا کال پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په دې خوشاله دی چې په جنیوا کې له خپل ټیم سره د طالبانو د لوړې کچې له خبرو وروسته بشر دوستانه اعلامیه تصویبوي. په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي. د سویس غیر حکومتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له دوشنبه څخه ترجمه پوری د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي چې هدف یې دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د دې بنسټ په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. طالب پلاوی په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اتهانوم په شمول د یو شمېر نړیوالو موسسو له استازو سره د بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې یو شمېر افغان ښځو په جنیوا کې د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګندي مظاهره وکړه. مظاهره چې ښځو په کابل کې د بې درکه شګو ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه. په وروستیو کې په کابل کې څلور فعال ښځې بې درکه شوې دي، په داسې حال کې چې د هغو ځینې خپلوان وایي دا ښځې طالبانو نیولې. طالبان دا خبره ردوي.
د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په غزنی کې یو اربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس وژل شوی و. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا درې میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپله کوره نه څرګند کسانو تښتولی و او پرون جمعه د سلواغې میاشتې یوویشتمه نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسېدلی او نن یې مړی موندل سوی دی. خبرپاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندي وژغوري، خو بریالي نه سو. خبرپاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پوهنځي تر څنګ د غزنی پوهنتون په نورو پوهنځیو، د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان یې درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او درې علمي کتابونه یې هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14مه نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تر ایتم کېدو وروسته وموندل سو.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او پنځلس دقیقې دي. له ایران څخه نیمروز ته زرګونو بیرته استول سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نړیوالو موسسو په مرسته محدود شمیر راستنیدونکو ته مرسته ورکولای سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نیمروز کې ځایی طالب چارواکي وایي هر ورځ ایران له خپلې خاورې نږدې 3000 افغان کډوال نیمروز ولایت ته ستنوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور سره سم یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې تازه نیمروز ولایت ته راشلل شوي وایي چې ایراني ځواکونو ربړولې دي.
ما مهاجر بودیم از ایران وقتی که
دا 22 کلن ځوان احمد رشاد نومیږي چې کابو 15 میاشتې پخوا د کار لپاره ایران ته قاچاقي تللی و. د چې د فرا اوسیدونکو دی د هغو کړاوونو کیسه کوي چې په ایران کې لیدلې دي. دی وایي موږ په ایران کې مهاجر و چې له پولې راوشړلو، په کمپ کې ډېر ظلم راسره کوو وهلو یې. د احمد رشاد تر څنګ شپږ ویشت کلن منصور هم په وروستیو ورځو کې له ایرانه نیمروز ته شړل شوی دی. د حمله افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د بد سلوک یادونه وکړه. منصور وایي چې اوس یې اقتصادي وضعیت خورا خراب دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په خپل هیواد کې د کار شرایط برابر کړي. راپورونه وایي چې د تیر کال د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دي، ایران له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت وایي له هغو کسانو سره به مرسته وکړي چې له ایرانه راشړل شوي دي.
تقریبا د 2000 تر 3000 په دې وسط کې ورسره مرسته کوو.
د همدارس وویل چې د ورځې 3000 تنه له ایران راشړل کیږي یا په خپل خوښه راځي، او دوی د خیریه مؤسسو په همکاري له 300 تر 400 تنو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتو د وروستیو شمیرو پر اساس اوس په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسي چې د هغو له منځه 15 لکه شپږ اتیا زره قانوني ویزې لري، 2 سوه اتیا زره راجستر شوي کډوال دي، او څه باندې 2 میلیونه نور بې اسناده دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په خوست کې د غرز د پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو کارکونکو د پاره سپارښتنه شوې ده چې خلکو سره ښه چلند وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خوست یو نړیواله مسأله څېړو. په اصل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکیچ زیات شوی، نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه به دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي، او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ښاغلي جانسن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې که جګړه ونه شلي ناورین به پیښ شي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې لخپل اتباو غوښتي چې د اوکراین خلاف د روسیې د پوځي ګواښونو زیاتېدو ته په پام له دې هېواد سمدستي ووځي. تر دې مخکې د امریکا حکومت په اوکراین کې له امریکایانو غوښتي وو چې له دې هېواد پر وتلو غور وکوي. د متحدو ایالاتونو د بدنوی چار وزارت په تازه خبر پانه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړه له امریکایي وګړو دا هم غوښتي چې اوکراین ته سفر ونه کړي، او هغوی چې په اوکراین کې پاتې کیږي له ډېر احتیاط دې کار واخلي. د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو په دوام کې تمه کیږي چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن مسکو ته لاړ شي. شاغلی والیس یو ورځ وړاندې ټایمز راډیو ته ویلي و چې لویدیز متحدان هڅه کوي چې د هیوادونو که د ناټو غړي وي یا نه وي د حقونو ساتنه وکړي. د بریتانیا حکومت هڅه کوي چې د کړکیچ د کمولو لپاره د لویدیځوالو د هلو ځلو او روسیې ته د خبرداري ورکولو په برخه کې د مشرتابه رول ولوبوي. اوکراین د ناټو غړی نه دی، خو له لویدیځ سره همغاړی دی. لبلخوا رومانیایی رسنۍ وایي چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به نن د دغه هیواد له ولسمشر سره وویني، او بیا به په رومانیا کې د یوې پوځي اډې لیدو ته لاړ شي. په همدې حال کې روسیې د اوکراین په پولو کې له خپل متحد بلاروس سره سترې پوځي مانورې پیل کړې دي.
لیسمت څاروان نمود اوکراین پر وضعیت راپور واورید. لس دقیقې وروسته لنډو خبرونو سره راځم، اوس له نورو همکارانو سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه اټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټې او جلال آباد او پېښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوو لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پرېکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټې او جلال آباد پېښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایطو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي چهارشنبه ورځې پورې دي خپل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدي وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پرېکړې په اړه د دې لارو مسافرین بېلابېل نظرونه لري. د جلال آباد پېښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په دې لارو کې د زیاتو ترافیکي پېښو او مرګزو مخه ونیسي.
دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرکټ وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سي ښه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو د رفع کولو لپاره. هغه یو ډول چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې لزیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پېښې ډېرې کېږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایې به هم پرې راکمې سي.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي سږ کال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
په کندز ولایت کې یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمې تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای. خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
گازرو حاصلات شدی زکه وب پر مانوی او ترڅنګ وضعیت هم شوو لا یو جریب زمکی د 15000 افغانیو په ارزښت حاصل تر لاسه کوو. د گازرو فصل چې خلاص سی بیا دلته رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنګ او داسې نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د خپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی، خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډیر خدای مخ کې بدلته جنگونه و د وښې دی وښ کشتونه ډیر شایسته کشتونه روان دي. بس اوس تر پخوانه ډیر شایسته کشتونه دي. خدای دې چې ماس او مهم کوټونه دي، کوټ وس نسته، کوټونه ډیر ګران دي چې وس موږ مال ته ورک کشتونه سم دي. ان شاء الله
د سړک پر غاړو لسګونو بسګرانو خپل حاصلات یې خي او لدې زې سوداګر له کاروندګرو څخه گازرې، شلغم او نور سبزیجات پیری او د هواد نور ولایتونو ته انتقالوي. پنځه کلن عبدالرحیم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
امسال خوب است حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه نه فهم دیگه اوس نشه دیگه خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری دلته سوداګر راضی لموږ څخه گازری او نور سبزیجات اخلي کابل تخار بدخشان بغلان او نور ولایتونو ته وړي
د نموړي سیمې یو بل کروندګر نصرالله وایي سږ کال یې په اته جریب ځمکه کې کاهو کرم ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 15,000 افغانیو نیولې تر 10,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والا نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی. هغه تیره پرتله جنګ ډېر و. تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردکې بوجۍ اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته اویا.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاور
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادی راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم. وروسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ خونرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه پخوانی حالت باندې دي. نو موږ د حکومتي چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کړي. ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو؟ نرخونه اوس مثال موږ وایو 15 لیره بوشکه غوړي په 2800 افغانۍ اخلو، همداراز سربیره پر دو باندې یوه 50 کیلویی بوجۍ اوړه په 2400 افغانۍ اخلو. که چېرته نرخونه حرکته نه شي موږ له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان یو، لا به نور هم لږ ستونزو سره لاس ګرېوان شو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک تانی شباس خان سیمې څخه. نو هیله مې دا ده د ازادي راډیو کارکوونکي نه هیله لرم چې دایمه آواز ورسی. د افغانستان ته ډیره مرسته راغلی په $2 میلیارډ خبره کېدله او نور خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چاته ولاکه رسېدلې دي. هغه پیسې خاصې ورکه سولې خلک ورغلي و بل ورځ د چرګوټي اکاډمۍ ته ورغلي و ولا چې داسې وکړي په 400 کسانو کې به 150 کسانو ته اله ورکړي. نو هغه داسې وکړي چې ډېر کم شای واسه پازابول دي. خدای دې وکړي دا د بشر حق ده. نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي که لږ و که ډېر و ټولو ته باید ورسوي. نو دغه مې پیغام و، هیله لرم چې راته نشر شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید رسول یم د لړمې له کلي چې تاسو سره په تماس کې یم. څه حال مو دی؟ نو بس ازادي راډیو خو ډېرې ښې په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډېرې دي خوښ وړ دي، ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډېره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده. نو ټول دې راته ژوندې وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکي چارو مرستالیانې ټول الله آباد او ژوندي لري. موږ دوی څخه په هر وخت کې ډېر منندوی یو، ځکه چې دوی خپله وظیفه ډېره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندي او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خبرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
لدې سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د یو بهرني خبریال د تښتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبریال نادرکه کېدل تایید کړي. په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو درې تنه نیول سوي دي. دغه ډاکټر تېره اونۍ په کابل کې لادرکه سو. د بادغیس د مرکز قلعهناو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د والی ویان مولوی باز محمد سروری ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې کابل کې د یوې کارخانې د مسؤل د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یو لنډ بیان کې ویلي چې پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلوال کسان ورغلي او د دې کارخانې مسؤلې په ډزو وژلی. په اصل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات سوی تمه کېږي. نن د ډیپلوماتیکو فعالیتونو لړۍ دوام وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي دي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په خوست کې د دې او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو د کارکوونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې پروګرام کې قاضیانو او د محکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د ستر محکمې د قضایی او مسلکي تعلیمات او مرستیال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ته د سیمینار په اړه وویل:
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوی، تر دفع دعوا، تر فیصلې، تر نسل حکمه، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد دی خلقو د پاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلقو د مشکلاتو په حل کې به موثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د استراف محکمې د جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهاموی په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار استلې ده چې ډیر څه زده کړي دي. په دغه کې خو تجربه قاضیان هم سته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم سته. ځکه نظام نوی ده، طبعا په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام لپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د دې نظام د پرمختګ ورکولای شي. نو دغه ځوانانو لپاره ډیر مفید ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوی امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه د ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
موضوعات او د حل په باب باندې خي خبري ورته وشوي. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتذه کرامو ورته وښودلې او بلې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسو له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامه جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریښي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیه رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بای ور سره نه درالويدل. راځي چې په پایل کې دا پیغامونه وورو، ورپسې د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د تکنور د کلنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیاته قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ په ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې، اوس ډالر را کم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم قشان دي، بجګ ریټونه باندې روانې دي. په سل فیصده کې د سې 15% خلکو بس ریټونه ورسره کم کړي، او بیا په تیر اطرافیزو سیمو کې ریټونه هم قشان دي، په سل فیصده کې ګران روان دي. او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅولی شي. د پښتنې څوک نشته دی زمونږ د افغانستان پرته، زمونږ دا درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګانې یا کوم ریټونه روان کړي دي، د دغه شان د خلکو مخه ونیول شي، او دغه ریټونه چې کوم دي، د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې وخت یې ډېر خلک زه تک د ولګي او د تند د لاسه د میانو او د ځناورو په دښتو او بیابانونو کې د ځناورو خوراک اخلو، په دیرګونو کې د ننګانو او د ځناورو خوراک اخلو. او په افغانستان کې هم قشان دي قیمتي روانه ده، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس هم قشان دي سوداګانې ګرانې روان دي. زمونږ دا درخواست دی چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې هم قشان دي جګې خرڅېږي، دغه درخواست دی چې دغه سوداګانې راکېږي، چې دغه نرخونه وګرځېږي زیا په زیا باندې، د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کړي، او دغه تاجران دا ونیسي چې دغه ظلم او زیاتي نه لاس واخلي. الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي، او تصمیم کې ونیو شي، او دغه دې کونه راځه نشي چې د خلک به خود لريږي.
السلام علیکم وروره، په ډیر بخښنې سره زما ګران وروره اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لنډه تفسیره په دې بابت کې ورکړي، که چېرته د افغاني ډالرو په مقابل کې بانکونه ورکوي، ډالر ورکوي او افغاني رانیسي، دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ورسي، چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي. او له زدولا مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي، هغه طریقه سره چې مطلب که بیا چېرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه، چې ټیټي کېږي بهر ملکونو ته، چې له هماغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاسته دا ډالر ورنشي، چې موږ به که چېرته ویو چې کامیابۍ ته لاړ شو نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ شو.
السلام علیکم، زه سلام ګل لکه بنه چې غتا سره مې اړیکه نیولې ده. پرورمو خدا دغه څه ګرانی صفازا دي صاحب، او تاسو د پخوا به ډالر خبره کړه، اوس قرانه مرزانه سي دي، باید چې جاره نیمه ده مرخونم راکته چې نو دا خدای څنګه دې چې اوس دې سرپو په حساب نه نو.
السلام علیکم وروره، موږ دغه چې دا اوس ارزانه را لاله، مثلا دا ډالر ارزانه څه خو دکاندارانو اوس ریټونه په هغه باندې دي، ورو ورو اوس هم 2000 روپۍ دي، یا مثلا 3000 روپۍ دي. زموږ د محصلین نه د ازادۍ له راډیو له لارې دا خواهش ده چې ورو ورو دا نرخ کنټرول کړي. وسلام.
سلامونه او احترامات، احمد همدرد له لغمان ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. په دې هیله چې دا شریکي کسان ډالر ټیټېږي ورځ تر بلې نه، خو نرخونه هماغسې قیمته دي، او څوک نشي کولی چې ځان ته څه واخلي. اسلامی امارت نه دا هیله کوم چې په دې نرخونو باندې اټیوالو باندې جدي نظرانی وشي، او نرخونه کنټرول کړي، چې هېوادواله ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي، کار نشته، وظیفې نشته، او په ټول مشکلاتو سره ګیر دي. په سلام احترام.
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډېرې لوړې دي، موږ سره ګاونډي ممالک چې دي هغه اولنې هېواد پاکستان دی چې لږې بي انټرنیټ په 200 کلداری ورکوي، دارنګه ایران کې لږې بي په 3000 تومن ورکوي چې یو سلاتي افغانۍ جوړیږي، همدارنګه هندوستان کې لږې بي انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی، یو جی بي انټرنیټ ورکوي په 600 کلداری او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی، زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډېرې راکمې شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږې بي انټرنیټ ټوپال کې یو جی بي نشي پالولی، 600 کلداری یا درې نیم سو افغانۍ د چا د وسې نه کېږي. افغانستان دا شان دي حالات هم دي او دا شان قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړی دی چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالرو بیه رالوېدلې. په دې شپو ورځو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه یې د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار عصمت څاروان د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانیو د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع څه دی؟ افغانیو ارزښت سوی لتونې معلوم دي، هغه دا د څغه څه بندیزونه هم لګېدلی وو په بانکي سیستم باندې، او بیا د اسلامي مارکې او لوړپړی پلاوی اوسلو ته لاړ سفر وسو، هلته له بېلابېلو جهتونو سره کوم مفاهمې سوي دي. د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص چې بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول، ده په خپله بېرته د افغانۍ ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډېر نږدې دی چې اوس وکې د افغانۍ لوړه سوې ده. ټول ښاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري، هغوی ته وظیفه ورکړل سوې چې انشاءالله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څنګه چې کرنسۍ ښه سوې ده، طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت ډېر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ دغه حالت وینو چې افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستی ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه، دا خبره سمه نه ده. اصل کې دا دوی نه کاروي، موږ هم غوښتنه ځینې کړې چې دا وکاروي، ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، له دې نه لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغانۍ په بانک کې ډېرې زیاتې لرو، هغه د دې نه څو برابره ډېرې. نو دوی ته ویلیم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته ویل کې، موږ په یوازې کې د کارونو دپاره تاسې د روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګنې د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي، حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو، پرمان افغانۍ لرو، او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي، او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د دې گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري، وایي چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
او ډالر کمبود سته، موږ د افغانو په خبر باندې بعض وکسي افغانۍ یعنی سته موږ سره ډېرې دي، او دغه د ملګرو ملتونو مربوط کوم بانک سي په 110 میلیونه ډالر ښیي که دا موږ ته راسي د دې موږ ظرفیت تر اوسه افغانۍ په عوض کې ورکړو. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روانه سي اوس کې به تغیر وسي، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم، او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
هغه شرایط دوی لري، هغه دا دي چې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لارې نه به دا پیسې مصرفوي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري، ځکه موږ هغه مؤسسات چې موږ تر هیواد کې زموږ تر چتر لاندې فعالیت لري، د نظارت په برخه کې زموږ وزارت یې خو نظارت کوي، او یو هماهنګي به موجوده وي د جانبانو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشري مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوشی توک مرن شیا او ک په انکشافی برخو کې به هم برسته کوي
نه ان شاء الله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره نو اول کې بشری برستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ځینو مؤسساتو فعالیت دې برخه کې د پیسو د لیږ سہولتونه ایجادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي هڅه روانه ده چې دا پکیج چې دوی څه ژمنه کړې په معین وخت کې حل شي
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و چې له آزادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00420211415
شمیره بیا تکرارو 00420211415
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلابلو سیمو پر بیلابلو موضوعاتو راته پریخي
دغه کومکونه راځي د کوکارو لخوا او د غیر کوکارو لخوا نه مسلمانانو په کراوه ته دلته افغانستان کې داسې خلک پیدا شوي دي چې کله د مهاجر په نامه کومک راځي دوی بیا لاړ شي مرکزو ته ځانونه مهاجر جوړ کړي دا د یو دوهم چې د زمیندارو دپاره کومک راځي بیا نو ځانونه زمینداران جوړ کړي هغه کومک واخلي دا د دوه دریم چې د فقراو دپاره کومک راځي ځانونه فقرا جوړ کړي هغه کومکونه واخلي دا درې دغه حق له باندې د اسلامي امارات او دغه مؤسساتو توجه غواړم چې دغه کسان ونیسي او دغه غوګونه چې تاسو نه کی زه کوم څه دغه پیغام نشر کوي مخه تکه
الله السلام علیکم زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم د مېبین بشاره هډیر په بد حالات کې دي څو ولایت مقام ته لاړم مریضان ورکه مجیبن ریاست ته ولایت مقام تا مونږ ته ستې چې زنګ وایو مونږ ته کا نور مرستې نه را سره کیږي نو مونږ ته د خپل حق حقوق را کې مونږ ته تر اوسه کوو چا ته پر یاد وکړو د مونږ د پر یاد کولو هیڅ څوک نشته چې مونږ چا ته پر یاد وکړو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق را کې نو مونږ هم اساسې کلی کې بندو کې مونږ پاتې یو هیڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ حق لړوړ مقام ته ورسوي والسلام په احترام
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبین رفی زر هکي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو دغه مې ارزو تاسو دغه نشر زر ته زره دغه نشر کوي طالب صاحبان لبنګه د نمایوګینو رپی راکی زر
سلام علیکم زه قسمت ګل د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغل سیمې تاسو سره په اړیکه کې یم دلته وروره د دې ولسوالۍ د احمد ابا دی ولسوالۍ چې کومې کومانده هغه ولسوال ده دا ډیر سخت ظلم او زیاتۍ د ټول مچلغوالو سره کوي او وای چې دا مچلغوال چې دې ټول کافر دي د نړیوالو لخوانه چې کومې مرستې شوي له اوسه پورې بېخي مرسته د چا سره نه ده کړې او دلته چې موږ کوم لیستونه جوړ کړو ویلي ګو د بیرته چیرې کې مرسته نه ورکوي دی وایي چې دې ولسوالۍ کې زه یم د مچلغوالو سره بېخي به مرسته نه کوو او تاسو ټول د کافرو له مثاله یی موږ سره ډېر ظلم او زیاتۍ کېږي او یو مچلغوال ته هم له اوسه پورې د مرسته نه ده ورکړې د ازادي راډیو مې دا خواهش او هیله ده باید دا د ما پیغام نشر کړي ځکه چې یا دا ولسوال بدل کړي او یا د ټول مچلغوالو سره مرسته وکړي، ډېر سخت ظلم او زیاتی ورسره کوي.
السلام علیکم. د دې چې ازادي راډیو تر کارکوونکو چې څه یې جوړ د کابل نه مې اړیکه نیولې ده در سره د نجما په نوم، او ورونه په سوي کې څه مچولې او نه کیس نمبر راځي د سوسن د شپږ میاشتې وشولې معلومات مې کوي چې تاسو ته څه دغه یې کوم معلومات راکړي نه روان.
سلامونه نیکې هیلې مې ومنه. حق دل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ در سره په تماس کیامه. پر هلمن ولایت باندې د خصن مساکله او کجکی ولسوالۍ او بغنی ولسوالۍ باندې دوی و درې دانیا د پیلوټ البته کې ګرځي. پر اسلامي امارات دغه ځخ کوم چې د دوه معلومات وکړي چې دا وس د چا دی او څه هدف لري چې دلته د اش د شپې او د ورځې دوی و درې دانیا د پیلوټ البته کې ګرځي. پر اسلامي امارات پر لوړپور چارواکو باندې ځخ کوم چې دغه معلومات وکړي چې دا څنګه د خلک دغه دي چې مقصد یو په ګوالا ډوډۍ په سړي دي چې بیا کوم هدف لري او نوې بلا ځان ترانې سپورپو. نو دغه دغه پیغام دی، خدای تعالی دې وکړي چې ازادي رادیو یا نشر کې. وسلام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ. زه کعبه قران ملایم لالي قندهار. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو سلامت کلیزه مبارکي وایم. او تاسو د ازادۍ رادیو له مسر داده څخه یو غوښتنه کوم. اوسنۍ د اړیکو تاسو باید خپل خزینه کارانو ته سیاسي او ټولنیز فارغ فرونه کې باید ونده وکړ. سلام او احترام قدرنښ کعبه قران ملایم.
دا ملک اکبر خبر کوم. فعال مدني دي ولس خدمتگار هم دي پاکستان دي امنيت شورا سه رئيس افغانستان درغله او دا دوستي دي پاکستان دي افغانستان دغه تمامي دي پاکستان دي افغانستان دي ولس سره ډېر مرسته کوي ماجرینو سره. کله دي شهید او خان حکومت دي بين الله او زمنګ ماجرین پاکستان تلاله او پاکستان ورته غيغه خلاص کړل. امداغه پاکستان سے شوروی شکست غړو ول د مجاهدینو غوندونو سی حکومت جوړنه کوم مسولیت دی خو په غړو دا نه دی. پاکستان او د امریکا دی اروپای دولتو سره د افغانستان دوستی علی کې ډېر د افغانستان دی ولس په ګډه تمامي منسوله آبادی ترقی غړو. طالبان ولې نه نوی جرګه راوغړي چې د حکومت هم مشورات وکړي نړیواله پرسنټ دی جنی او استاد دې دې وزارتونو دفترونو کې کار کوي او جنو مکتب پانتون وایي رادیو ازادي او اوریدونکو دې زنده باد وي.
الو السلام علیکم. زه کریم د هلمند ولایت سره په تماس کیم. دا هلمند ولایت څو کلو مو چې څنګه زه په نو وخت څخه ډیر په کړاو کې دی. نو د لوړ مقامات څنګه غوښتنه ده چې هلمند ولایت ډیره توجه وکړي چې ام دې کمربندې سیمه لارې پر بندي وي. یو غونه خندار ترشدل یو د باغوري شپږ زره وزره ترشدل دی. نشمن غنم څلور زره پی ترشدل دی. اچھا واس کار نه کوي په شبانی شیرانی خلک د دې رسته هر مشکلات سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. از غی رادیو ټول کارکونکو دونکو ته سلامونه او نیکی هیلې ورسیږي. او رسول سلام موزیکامي امارات مشرانو څخه دا واړو چې د محاکمو کار د سفر چابکې محکمې کارونه د محکمو ډېر ورو روان دي. تقریبا چې امارات راغلي دي په داسېنځه میاشت کښې د کندهار په ولایت کښې پنځه خلاصې هم نیسوي. نو خصوصا بیا د ابتدائیه محاکمو کارونه ډېر ورو روان دي، ډېر سوکه روان دي. که چېرې د امارات مشرانو نظر دا وي چې تعطیل ورکوي څه معطلي ورکوي بیا دې خلکو څه آګاه کړي چې خپلې ستونزې محکمې ته نه وړي او که هغه چې نه وي نو بیا دې خپلې ستونزې محکمې ته چې ولاړې بیا نو باید چې لکه څنګه چې عمارت اصول وایي هغه چې کوي پنځلس ورځې کښې حل کړي په میاشت میاشت کښې دا ستونزې په محکمو کښې پراته دي.
الو السلام علیکم. زه د ازادو د رادیو ازادي او کارکوونکو ته او اورېدونکو ته ټولو ته زما سلامونه دې ورسېږي. هیله لرم چې زما پیغام پاس کړي. وعلیکم السلام. زه د هرات د کمپ مسلخ څخه ستاسو سره په تماس یم. کمپ مسلخ مهاجرین څلور زره مهاجرین دي راغله ستاسو وکړې ده اووه زره مهاجرین څه نوبلس چا نه ده ورکړې یوه روپیه چا ته نه ده ورکړې یوه بوجي غریبه چا ته هېڅ چا سره کومک نه ده کړې. هیله لرم څوک پیسې نه لري چې راډیو ازادۍ ته زنګ ووهي. هیله لرم چې دغه زما پیغام پخش کړي. او دغه مؤسسي چې کومکونه کوي په هر ولایت کې کومکونه ته اوس زیارت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو مهاجرو سره چې دا څو کال شکل کېږي پراته دي په کنبسته کې هېچا سره چا کومک نه کوي په تور لس کې.
السلام علیکم و رحمت الله. حقدل د هلمند ولایت در سره په تماس کې ام. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو از ما پیغام ورسی تر ولورپور چارواکو باندې پوره زما غوښتنه دغه د هر کله وایم چې دغه د انجنو ټولګي او د حلوکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وایي ک په کم سوځي چې هغه خپل اسلام نه ورکی هغه خپل اسلام وسرایي کچېره داسي چې خپل اسلام نه مني د خارجانو ک رواج چلی او د الکانو سره ناوړه چلن کوي نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې موږ هواد راتلون کوي باید روشاني باید خوندې فعال کړي. دغه مسله د پیشنهاد خدای تعالی دی چې ازادي راډیو ورورسي تر چرواکو ریوا سلام.
السلام علیکم. زه عبد الله قسمت شهرون ولایت ګرنسیدو د سولینو سایس پروګرام سیشن ازادي راډیو کارکون کوي. دوم سلامونه. اسلامي امارات مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کوکه باید افغاني اوسي ولې شم به د افغاني اوسشي چې هم به د څوکې بهیې راکښته شي. اسلامي امارات محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. که هم اوس هم اسلامي امارات خو موږ مننه کوو چې په دې اړه اقدامات کړي دي او ځینو سیمو کې بندې کړي دي کلدارې افغانی رکتوار که زیاده سیوه دادر پخواه و بیا هم دی نور هم دیر توجه ویسی و نور هم کار ویسی بچور کلدار جدید تو که من افغانی بچور افغانیستان که رکتوار که افغانی ویسی بیا باز مجرسته که کار هم مترشیسی و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدغه پیغامونو سره د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Mother.